السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي انیسا اجملیم په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د نامنه د پیښو د زکیور رحمان معاملې د یمن حالات او د پاکستان تعلقات په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه او د عوامي نېشنل ګوند شکایتونه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو خلومړې باندې د سات خبرونه وورو چې زمو همکار ګل ایاسې درته وړاندې کوي
تلی مشل نړۍ د خبرونو سرټکی د بلوچستان په تور بسمه کې وستاوالو شل مزدوران او وجل دي په اورزګان کې د ماشوانو د ملاتړ نړیوال ادارې خپل کارونه ځندول دي او په تهران کې په سونو خلکو د سعودي عرب پر ضد مظاهره کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په تور بسمه کې پرون وسلوالو شل مزدوران او وجل دي د بلوچستان د کیج ضلع مرستيال کمشنر ممتاز علي نن مشال اړي ته وی چې د تربت په ګوګ ادان سیمه کې بیګا د شپې وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومي پروژې د مزدوران پر کمپ بریت کړي چې پکې شل کسان وجل شوي او نور درې ژوبل دي د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی نن یو خبری کانفرنس ته د دې پیښې په اړه ویل
آج علل صبح 1:40 پر دہشت گردی کا ایک ادنوناک واقعہ بلوچستان کے
نند شپې سلویخ منټ د پاسا یو بجه د طرح غری یو ناوړه پیخاره مست شو چې پکې معصوم مزدوران وژل شوی دي دغه مزدوران تعلق پنجاب او سین صوبو سره وو په دې پیخه کې شل مزدوران وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي ژوبل شوی کسان روغتون تر سبول شوی دي او حالت یې له خطرې بهر ده
انکی حالت خطرې سے باہر ہے
د دې پیښې ذمہواری بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسلوالې ډلې پر غاړه اخستې ده د امریکا د بارنو چارو وزارت له پاکستانی زندانه د ممبئی په حملو تورن زکی رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې ده زکی رحمان لکوی چې پرون له اډیاله جیل په ضمانت خوشی شوی پر تور دی چې د 2008 کال د په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د هغو بمی او وسلوالو بریدونو پلان جوړ کړی وو چې پکې 168 کسان وژل شوی وو د لکوی پر خوشی کې دوه د هند لخوا د سخت غبرګون وروسته د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایند پرون ویلي چې هند ورته د ممبئی حمله په تور د نیول شو کسانو پر ضد پوره ثبوتونه نه دی ورکړي د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تانو کې د اف ای آر رپورت درج کول په سختو ټکو کې غندلې دي پرون مازیګر په صوبایي اسمبلی په غونډه کې خزینه غړي نجما شاهین ویل چې په کوهاټ کې د هغو دیشتو خزینه استادانو پر ضد په تانو کې اف ای آر درج کول شوی دي چا چې د پولیو او پر ضد په تیر کمپاین کې برخه نه واخیستې په غونډه کې د اسمبلی نور غړو هم پر حکومت نیوکې وکړي او ویل چې د پولیو ضد کارکونکو خزینه استادانو ته پوره پوره امنیت نشي ورکولې نو بل خواته د دوی په وینا له استادانو سره د پولیو ضد کار اخستو سره سره د زده کوونکو زده کړې هم اغیزمن کیږي په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالی خیریه موسسې خپل فعالیتونه وزندول د دې موسسې چارواکي وایي دا پریکړه رسول هغه کړي چې د 15 کارکونکو مړی په دغه ولایت کې موندل شوی دی د اورزګان والی امال الله تیموري وایي چې دغه کسانو مړی په ترینکوټ ښار کې موندل شوی او تر دې مخکې وسلوالو تختونکو د دوی د خوشی کول په بدل کې د ځینو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن له سلویښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د جرم ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار پرون ماښام رسنو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفانو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي د بدخشان امنیتي چارواکي وایي لا هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سختې جګړې روانې دي ګل محمد بیدار زیاته کړه چې د جرم ولسوالۍ په وروستو جګړو کې 2 سرتیري وژل شوي او 1 نور ژوبل دي طالبان ویلي چې په دې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې خو تفصیلات یې نه دي ورکړي تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ رپورټونه وایي چې په تهران کې په لزګونو ایرانیانو د سعودي عرب په ایرپورټ کې د دوه ایرانیانو سره په مبینه توګه د بد سلوک پر ضد مظاهره کړې اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکړی چې د 300 زیات مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عرب سفارتخانه مخې ته مظاهره وکړه او دغه سفارتخانه د بندولو غوښتنه یې کوله د حکومتي بندیز باوجود دا مظاهره شوه. مظاهره کوونکو د سعودي عرب خلاف ناري وهلي. دا مظاهره د سعودي عرب په جده ایرپورټ کې د دوو ایرانیانو سره په مبینه توګه د بد سلوک په خبرون کې شوه. د ایران او سعودي عرب ترمنځ د یمن په شخړه اړیکې پیچلې شوې دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي هیوادونه په یمن کې د حوثي افغانانو چې په مبینه توګه ورته د ایران ملاتړ ترلاسه دي هوایي بریدونه کوي. امریکا د بلګرو ملتونو په یو غونډه کې په ایران کې د ښځو د حقوقو په ریکارډ اعتراض کړی دی. ایران پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د بورډ غړیتوب لپاره په 350 کې شپږ دیش رای ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سماتا پاور وویل چې د لږو ووټونو ترلاسه کېدل د ژورو اندېښنو ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو بورډ په 2010 کال کې جوړ شوی و چې د ښځو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. میرمن پاور ویل چې په ایران کې ښځې په قانوني توګه له سرکاري چوکو ترلاسه کولو اجازه نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پر ضد هیڅ ډول قوانین هم نشته. وروستۍ خبر دی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو پرون په پاناما کې د امریکایي هیوادونو سر مشریزه کې له یو بل سره لاس میلاو کړی دی. د اوباما او کاسترو یو تصویر خپور شوی چې پکې د پاناما ښار سر مشریزي د پرانستل په موقع باندې مشران یوې وړوکې ډلې سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د دې خبرې تصدیق کړي چې دواړو مشرانو له یو بل سره لاس میلاو کړی او لنډې خبرې کړي. دا تر دې مهال مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د ګل ایاز نه اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په تربت سیمه کې وسلوالو په مزدورانو دزې کړې شلتنه وشلی. پاکستان د یمن په معاملې کې د غیر جانبدار اوسېدو فیصله کړی ده.
پاکستان بھی دو ملکوں میں منس کے ادا کو لے آگا کو اندرونی جگڑے منس کے تالسائی رول میں سے ادا کو لے.
عوامی نیشنل گوند وای د ټاکنو پلټنو لپاره جوړ شوی کمیشن کې دوی مخبل نیوه کې شریک کړي دي ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هم داندلی شوی.
زمون سره چې کوم داندلی شوی دا خو ټول دنیا ته واضح ده. الیکشن په دوران کې زمونږ الیکشن کمیشن په فرودین جی ابراهیم صاحب نو خو زمونږ الیکشن کمیشن چې هغه کې مولا مسعود.
په جمهوریت خبرونه کې باورې چې په افغانستان کې داسې کوم وجوهات دي چې لوجې خوځو ته حکومت نه ورکول کیږي او له تشدد سره مخ کیږي.
خپل باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک دې ته مجبور کړي دي. یو نو نه یو نو خشونت باندې لاس پورې.
د نور رپورټونو ترڅنګ نیوز پروګرام سروي هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورڅو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. چارواکي وایي تیر شپه د بلوچستان په تربت سیمه کې وسلوالو په یو پروژه کې په کار کوونکو مزدورانو ډسې کړې شلتنه. مزدوران یې وژلي دي او درې نور یې زخمیان کړي دي. په وژل شوو کسانو کې 14 د پنجاب او 4 تنه د سند اوسیدونکي دي. د دې برید مسؤلیت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو یو سازمان منلی دی. نور تفصیل د کوټینا د بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې اورو.
بیګا د شپې د یوې نیمې بجې په شاوخوا کې د ایران پولې ته نږدې د تربت ښار په ګوګدان سیمه کې وسلوالو په یوه پروژه کې پر کار کوونکو مزدورانو په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی ویده وو او تر شلو زیات مزدوران یې مړه او ټپیان کړل. د کیچ ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي وایي چې دغو مزدورانو تربت ښار ته نږدې پر یوه برېښنا بند باندې د پله د جوړولو په پروژه کې کار کاوه او د شپې په خواږه خوب ویده وو چې په موټرسایکلونو راغلیو وسلوالو یې پر کیمپ ناببره حمله وکړه. شل تنه مزدوران یې ووژل او درې نور یې پیان کړل. مرستیال کمشنر ممتاز علی آزادی رادیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې 14 تنه د پنجاب د صادق آباد او 4 نور د سند ایالت د حیدرآباد ښار اوسېدونکي وو. د سهارا په نوم پر یوه باراني خوړه باندې چې نزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ور باندې ډزې کړې دي. شل مزدوران یې وژلي او درې ټپیان کړي دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ور باندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ور باندې کوله دوی تښتېدلي وو. د وسلوالو د شمېر په اړه هم تر اوسه څه نسو ویلی. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي او ټپیان د تربت ښار دولتي روغتون ته راانتقال کړای سوي دي. د وژل شویو کسانو مړي به د هیلیکوپټر الوتکو په وسیله خپلو پلارنیو سیمو ته ورسول سي. د تربت لیویس پولیسو او ملیشا سرتیرو تر حملې وروسته د پیښې ځای محاصره کړی خو وایي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د پاکستان ولسمشر او صدراعظم دواړو په تربت کې د مزدورانو وژنه په کلکه غندلې او د دې پیښې د جدي پلټنې امر یې صادر کړی دی. تربت د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ پلارنی ټاټوبی دی. هغه تر دې پیښې وروسته د شنبې په غرمه له ګوادره تربت ته بیړنی سفر کړی چې د پیښې علت له نږدې وڅاري. د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی وایي په بلوچستان کې پخوا هم د خپلواکۍ تحریکونه چلیدلي خو مزدوران پکې هیڅکله نه دي وژل سوي. وایي اوس د خپلواکۍ په سازمانونو کې ورانکاري هم شامل دي چې د خبر جوړېدو لپاره بېګناه مزدوران وژني. دا پیښه ډیره د تاسف وړ ده چې بېګناه مزدوران پکې وژل سوي دي. اعلی وزیر خپل د ګوادر سفر لنډ کړی، تربت ته رسېدلی او د دې پیښې په اړه د ټولو امنیتي ادارو ګډه غونډه رابلل سوې ده او هڅه کېږي چې د دې پیښې د مرتکبینو په خلاف عملیات وسي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یوې وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
دا برکوال میاخیل رپورٹ مورید د ممبئی د برید کیس مرکزی ملزم زکیر رحمان لکوی نن د اډیالا جیل نه خوشی کړل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا خبر د پاکستان سرکاري ټلویزیون خپور کړی دی. تیر ورځ لاهور های کورټ د نوموړي نظر بندي غیر قانوني ګرځولې وه او د لس لکو روپو د بانډ په عوض یې د خلاصېدو حکم ورکړی و. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه لاهور های کورټ لاړخه د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی د نظربندۍ احکامات غیر قانونه ګرځولو نه پس نوموړی نن د اډیالي جیل نه خوشی کړی شوی دی. یاد وي د زیارت په ورځ لاهور های کورټ د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو. لاهور های کورټ دوه ورځې مخکې د زکیور رحمان د نظربندۍ خلاف د درخواست اورېدنې پر مهال حکومت نه د نظربندۍ په اړه معلومات او ټول ریکارډ غوښتی وو. تېره ورځ حکومت لاړخه وړاندې کړی شوی ریکارډ عدالت غیر تسلی بخش ګرځولی وو او د ملزم زکیور رحمان د خوشی کولو حکم یې ورکړی وو. د زکیور رحمان لکوی کیس وکیل رضوان عباسی مشال ایډیو ته وویل چې په څلورم ځل دغه موکل نظربند ساتل نه صرف عدالتي احکاماتو بلکې د قانون خلاف ورزي ده. د ده په وینا چې د ریویو بورډ د احکاماتو بغیر حکومت یو اولسي وګړی مسلسل څلورم ځل نظربند نه شي ساتلی. دی وایي چې د هندوستان په دباو زکیور رحمان لکوی نظربند ساتل کیږي.
ګوره، یو سړی چې د شپږو کالو نه زیاتې مودې راسې په جیل کې دی، نو د هغه څه هلې ځلې کیدی شي؟ صرف د دې چې هغه په جیل کې دی، نو بیا څنګه د هغه هلو ځلو ته دا ویل کیدی شي چې هغه د امن امان لپاره مسله جوړولی شي؟ نو عدالت دا ټول معاملات په نظر کې ساتو له وجې دا حکم غیر قانوني وګرځولو.
د زکیور رحمان لکوی نظربندۍ په اړه د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي چې های کورټ د قانون مطابق ګوري چې آیا یو تن د قانون مطابق نظربند ساتل شوی دی او کنه.
اصل خبره دا ده چې زمونږ یعنی چې کوم حکومتي ذرایع دي یا حکومتي حلقي دي، هغه داسې یو کانکریټ یا پوخ بندوبست نه لري. نو هغه چې د کومو احکاماتو سهارا اخلي یا کوم احکامات چې هغه جاری کوي، هغه چونکی کمزوري وي، نو نتیجه به هم داخلي چې های کورټ هغه احکامات ختم کیو د داسې خلکو ته یې اډر وکړي.
واضح هدیبي په 14 مارچ اسلام آباد های کورټ هم د زکیور رحمان د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو او ویلي وو که په نوموړي سبله مقدمه نه وي نو خلاص کړی شي. خو حکومت په 14 مارچ په څلورم ځل د زکیور رحمان د نظربندۍ احکامات جاری کړ. په دې لړ کې د وفاقي حکومت موقف دی چې د امن او امان د یری له وجې زکیور رحمان لکوی نظربند ساتل کیږي. یادوي په 14 مارچ د اسلام آباد های کورټ په فیصلې هندوستان په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر عبدالباسط خوختی وو او د اسلام آباد های کورټ په فیصلې د خپل رد عمل اظهار کړی وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لاهور د یو عدالت لخوا د ممبئی برید د مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی په خوشی کېدو خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل به د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې وورو.
وروسته له دې چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې زکیور رحمان لکوی یې د اپریل پر 14 په ضمانت خوشی کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دای وای موږ د بمبئی برید طرح زکی رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو لپاره کبلای جدي اندیشنه لرو. موږ لمیاشت رئیس او په ورستی ځل پرون د اندیشنه لور پړو پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
په همدې حال کې هندي چارواکي د پاکستان دغه اقدام د بمبئی د برید قربانیانو ته سپکاوی بولي. د هند کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر برید څلور ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې برید یو له اصلي مضنونینو څخه وباله. د ده د نیول کېدو په اړه تر څو میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د ده وکیل وایي د لاهور سترې محکمې د اپریل پر 9 نیټه د $60,000 ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو پړه د ممنوع سوي لشکر طیبه ډلې په غاړه ولویده چې لکوی یې په مشرۍ تورن دی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څېړلو کې په تیرو څه باندې 50 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستان د یمن په معاملات د غیر جانبدار سیدو فیصله کړې، خو وايي کده سعودي عرب سلامتی ته خطر را مخته کیږي نو پاکستان به ورسره اوګه په اوګه ولاړ وي. د خبره د جمعې پرز د پارلمان د شریک غونډې پر مهال د یو متفقه قرارداد لاري وکړل شو چې تفصیل درته ریاض مساخل وړاندې کوي.
د یمن په معاملات د پارلمان شریک غونډه د جمعې په ورځ مسلسل په 15 ورځ هم جاری و چې پکې د یمن په صورتحال او دینا منطقي او ټولې نړۍ ته پیدا کیدونکي خطرو باندې غور شو. د 13 سلورو ورځو د بحث وروسته د کمی سملی سپیکر ایاز صادق په معاملې د اتفاق پیدا کولو په غرض په 15 ورځ د شریک غونډې وړاندې په خپل چمبر کې د پارلماني مشرانو یو ځانګړې غونډه هم روبلله او په سلا مشورې سره د متفقه قرارداد مسوده تیار کړه، کوم چې وروسته د ځانه وفاقي وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وړاندې کړه. قرارداد کې ویل شوی چې د یمن شخړه ټوله منطقه د مسلو سره مخ کولی شي او باید چې ټوله ډلې زر تر زره جنگبندي اعلان کړي او د مسلې د حل او پوخ امن د پاره لار ولټول شي. اسحاق ډار وویل
دی وار ان یمن از نوټ سیکټریان ان نیچر بٹ هاز دی پوتنشل اف ټرننګ انټو ا سیکټریان کانفلیکټ.
د یمن مسله مسلکی نه ده، خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او دې سره به ټوله سیمه او پاکستان ته هم خطر وي. نو ځکه پاکستان یمن کې په ټولو ډلو د مذاکراتو د لار د مسلې د حل کولو ټینګار کوي او دې لړ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی او د ملګری ملتونو سلامتی کونسل ته د کردار ادا کولو غږ کوي. پاکستان په دې مسله کې بیډلې بے پری پاتې وي، خو که د سعودي عرب سلامتی یا هرمن شریفین خبر راغله نو پاکستان په دغه صورت کې سعودي عرب سره اوګه په اوګه ولاړ وي.
قرارداد کې په اهمه مسله د پارلیمان شریک غونډې رابللو د حکومتي اقدام او یمن کې د ښکېل پاکستانیانو په حفاظت سره وطن ته راوستو هم ستاینه شوې ده. روستو سپیکر ایاز صادق د قرارداد منظورې لپاره د ایوان رائے وغوښته، په کوم چې ټول ایوان په متفقه توګه د دې منظوري ورکړه. روستو د پارلیمان غونډه تر نامعلومه مودې پورې وځنډول شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پارلیمان د جمعې پرز په اکثریت سره یو پریکړه لیک منظور کړ چې له مخې یې د پاکستان له حکومت غوښتل شو چې د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې شي او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخه نه اخلي. دوی دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د سعودي عرب چارواکو څو ورځې مخکې له پاکستانه غوښتي وو چې په یمن کې د جګړې لپاره دی ورسره د بیړیو جنګي الوتکو پوځیانو مرسته وکړي. دا چې ولې د پاکستان پارلیمان د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې ده. زموږ همکار زبی الله شفق په دې اړه له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لیږلی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د دې هیواد سیاسي ګوندونه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ تر 15 ورځني بحث وروسته په غوس اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاید په خبرو کې وویل
حاکمان در بالخصوص صدر اعظم نواز شریف ته مشوره وکړه چې هغه دې کردار ادا کړي ځکه چې په یمن کې چې کومه جګړه ده نو یو طرف ته سعودي عرب دی بل ایران دی دواړه اسلامي ملکونه دي. د ایران سره زموږ یو ګډ سرحد شته په دې وجه باندې زمان د اندازه دا چې دا کومه فیصله وشوه نو دا د پاکستان په ګټه کې ده.
د پاکستان د پارلمان لخوا په تصویب شوې پریکړه لیک کې ویل شوی چې پاکستان باید د یو منځګړی رول ولوبوي او د حکومت د ژمنې ملاتړ وکړ چې د ضرورت په وخت کې به سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې په روانه اونۍ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې پاکستان او ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره ګډ کار وکړي او دواړه هیوادونه به د منځګړي رول ولوبوي. خو له بلې خوا بیا د پوځي چارو کارپوه د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند وایي چې آیا یمن به پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د منځګړي په توګه ومني؟
پاکستان د سالسی رول چلتا وای نو آیا پاکستان سوک سالس تسلیمی کنه تسلیمی آیا ایران چوتا ویلی چد د سالسی رول ادا کا نو آیا ایران طریق دا یو فریق غنی ایران خو چې موږ فریق نیو او بل سالسی رول خو پاکستان دی دو ملکونو منځ کې ادا کولای شي هغه خو یو قسم لا اندرونی جګړه منځ کې سالسی رول نشي ادا کولای.
دا یادونه وردا چې سعودي عربستان تر هغه وروسته په یمن کې د حوثی یاغانو پر ضد د ځینو خلیجی هیوادونو ائتلاف جوړ کړ او په یمن کې پر هغه هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثی یاغانو د یمن پلازمینه تر ولکې لاندې راوسته او لس مشر منصور هادی اړویس چې لومړی عدن او بیا ریاست ته وتښتي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
تیر ماسیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې پر دې سختې نیوکې وشوې چې ولې د خزینه استادانو د پولیو کمپینونو ته پناه حاضرېدو د خزینه استادانو پر ضد اف آی آر درج کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې دا موضوع د اسمبلی خزینه غړي نجمه شاهین راپورته کړه خو په ځواب کې صوبایي وزیران بیا وایي چې دا د قانون سره سمه خبره نه ده چې د حکومت یو کار ته پناه حاضرېدو دی د یو سرکاري نوکر د اف آی آر د یو سرکاري نوکر پر ضد اف آی آر درج کړل شي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړي نجمه شاهین بیبي د توجه د داو نوټس د لارې د صوبایي اسمبلی پام په پولیو کمپینونو کې د زنانه او استادانو ستونزو ته راوګرځولو او وی ویل چې کومې استادانې د پولیو کمپینونو ته حاضرې نشي نو د هغو په ضد په تاڼو کې اف آی آر درج کولی شي. او د پولیو په تیر کمپین کې په کوهاټ ضلعه کې د دیرشو زنانه استادانو په ضد اف آی آر درج کړی شوی وي
اور اس کو یوں گلی کوچوں میں بغیر سیکورٹی اور کنوینس کے ایسے علاقوں میں بھیجنا
بغیر د امنیت او بغیر د گاڑی په کوسو او محلو کې ګرځول او د سیسمو ته خزي استادانی لیکدول چرته چی نارینه هم پاسانه نشیتلې نامناسبه خبره ده. او داسي زنانه استادانی چې اته ورځې مخکې د پولیو دنده تر سره کړی و خو په دویم وار د سو وجوهاتو لوجي د پولیو کمپین ته نوې حاضر شوی نو داغو په ضد اف آی آر درج کول سرنګ انصاف دی.
اف آی آر درج کرنا کہاں کا انصاف ہے؟
هم په دې موضوع د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې امنیتی او انتظامی چارواکو د خپلو ځانونو د امنیت لپاره د خپلو ودانونو تیر چاپیره دیوالونه ودرولی دي دی او په زنانه او استادانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي. د پولیو په کمپینونو کې د خزینه استادانو د ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان او صوبایي وزیر عنایت الله په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دا د قانون سره سمه خبره نه ښکاري چې د سرکار د یو کار نه په غیر حاضرۍ دي د چا په ضد اف آی آر درج کړی شي او دوی به په دې لړ کې د متعلقه چارواکو سره خبرې اترې وکړي او د زنانو استادانو دا ستونزه به هواره کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په ټاکنو کې د درغلیو په حواله چې کوم کمیشن مرکزی حکومت جوړ کړی دی دوی ورسره خپلې نیوکې شریک کړي دي ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هم په ټاکنو کې د ټاکنو نه وړاندې درغلی شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ڈپٹی پارلیمانی سیکرٹری اور د صوبائی اسمبلی غړی سید جعفر شاہ مشال لیڈو تو ویل چې ردی د ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی چې عمران خان پټاکنو کې د ټګې خبر کوي خو ولی هم په دې صوبه کې چې د عمران خان د ګوند حکومت ته د دوی ګوند سره د انتخاباتو وړاندې هم غټه ټګې شوې ده او دوی جلسونو او کمپین ته هم نوې پرخواده شوې او د دوی په وینا په دې صوبه کې نور ګوندونو جلسې جلسونه کولې او دوی د خپل ملګرو جنازې اوچتولې.
الیکشن کمیشن فخر الدین جی ابراہیم صاحب نو خود ہوں گے الیکشن کمیشن چو آغا کے ملا مسعود منگا اللہ سو خون تڑلی میدان تا گزار کو وہ چتا سو سر پہلوانا ترا پہ خو دو زما لا سو خو تڑلی چ زما لا سے تڑلی زما خو تڑلی ما تو ایت کوشتی کو نا کوشتی کی ندا زما سرا منظم د اندیش وی دا کل کو کمپین کو مو جنازے کو لے دو لیڈران بو وجہ کے دل دم پجل سو کے بمون اخلاق دے دو ند دین غت داندی زما خلل چ بڑا کو دنیا پتہ تاریخ کے الیکشن کی دینش
بل خو خبر حسن خان وای چې د عوامي نېشنل ګوند کمی اندیښنې دي هغه د پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارټي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د دوی ټولو نه مختلف دي نو ډېره ګرانه ده که دا ټول ګوندونه مطمئن کړی شي.
نېشنل پارټي چې کوم دي بنیادی تور هغه دا وی چې زمونږ سره ملټنټس چې کوم دي زمونږ خلاف کاروایان کول او حکومت پاګه باندې یا سکیورټي ایجنسیو پاګه باندې خاموشي اختیار کړې و نو دا وی هغه نه چل دا دي تحریک انصاف دا وی چې زمونږ سره باقاعده ریټرننګ افیسر چې کوم دي هغه زمونږ سره داندې کړی دا پیپلز پارٹی هم دا وی چیر اسٹیبلشمنٹ چې کوم دی دا وی خلاف یو رول ادا کړی دی. تاسو د مولانا فضل الرحمن خبره کې تاسو ورېدل دا نو غوی ما په خیال زیو دا جوډیشل کمیشن په دې په دی لیګالټی باندې غوی وی چیر د سره دوه کال دوه نیم کال پس ته څنګه چې کوم دی لکه نن نه پاسې دا په قانون کې نشته دا په آئین کې نشته او دا د الیکشن په مینول کې نشته.
نو مولي دا هم ویل چې کوم ځای کوم ګوند یا کس انتخابات بیلل دي هغه ځای کې د هغوی اعتراضات دي نو کدا لړۍ هم دغه شان دوام لري نو د دوی په وینا ډیره ګرانه ده چې دا ټګه معلومولو لپاره دغه جوډیشل کمیشن خپل کار سر ته ورسوي.
نه صرف تحریک انصاف بلکې پیپلز پارټي هم دا الزام لګولې جمعیت علما اسلام هم لګولې دي نو بابا نشل پارټي دیم ویلې دي نو لکه کم ځای کې چې کومه پارټي روسو پاتې شوی دی نو دا غوښ څه کنسرن دي نو دا خبره ده چې ما ته نه ښکاري چې د دې کوم پنځه سلوي خوره دي چې د دې کوم مینډیټ دی چې په هغه کې به دوی د خپل کاروایو کې
د پام وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په غوښتنه مرکزی حکومت د انتخاباتو دوه کال پس په 2013 کې شوی ټاکنو کې د ټګې او درغلې معلومولو لپاره جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې ده چې په 15 ورځو کې به دننه خپل رپورت مرکزی الیکشن کمیشن ته وړاندې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی دے دل گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پی خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
مشال ریډیو تاسو په د خبرونې په دویمه برخه کې درته دوه پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. د خبرونې تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د ګل ایاس نه بلند خبرونه واورو.
دا بلوچستان په تربت سیمه کې پرون وسله والو شر مزدوران وژلي دي. دا بلوچستان د کیچ زیدې مرستیال کمشنر ممتاز علي نن مشال اړتي ویل چې دا تربت په ګوک دان سیمه کې بیګا د شپې وسله والو د سهراب د اوبو ډیم نیمه پروژې د مزدورانو پر کمپ برید کړی چې په کې شل کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې ځموالي بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسله والي ډلې منلي ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت له پاکستانی زندانه د ممبئی په حمله تورن زکیو رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه خودلې ده. زکیو رحمان لکوی چې پرون له اډیالا جیل په ضمانت خوشی شوی پر تور دی چې د 2008 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د هغو بمی او وسوالو بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې 168 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې د اف آی آر درج کول په سخت ټکو کې غندلې دي. پر مازیګر د صوبایي اسمبلی په غونډه کې خزینه غړي نجم شاهین ویل چې په کوهاټ کې د هغو دیشتو خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې اف آی آر درج کړل شوی چا چې د پولیو ضد په تیر کمپاین کې برخه نه واخیستې. په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالی ادارې خپل کارونه ځنډولې دي. د دې موسسې چارواکي وایي چې د افریقای له هغه وروسته کړي چې د 15 کارکونکو مړی په دغه ولایت کې موندل شوی دي. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ اړولې ده. رپورټونه وایي چې په تهران کې په لزګونو ایرانیانو د سعودي عرب په ایرپورټ کې د دوو ایرانیانو سره په مبینه توګه د بد سلوک پر ضد مظاهره کړې. او د امریکا د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په ایران کې د ښځو د حقوقو په ریکارډ اعتراض کړی دی.
لن خبرینه د ګل ایاس نوورې د لوس وخت شو دی. د ونیز خبرونه د سروي په نننۍ خبرونه کې له عکس ان جی او سره کار کوونکې شایسته یاسمین ملمنه ده. د خبرونه تصویر زمخ کې هم د نه پر زورې دی. د خبرونه قربانا ملیحه میرزاده ده. السلام علیکم او ستړي مشي پر سروي پروگرام کې درته زملي حمید زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له اسلام آباد شایسته یاسمین میلمنه ده. شایسته په یو غیر سرکاري اداره کې په ټولنه کې د جنسونو او د رسنیو د چارو پوهه ده. شایسته د ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره هم په یو غیر سرکاري اداره سپارک کې کار کړی دی. هغه په خیبر نیوز کې د انګریزي ژبې نیوز کاسټر او د ای وی ټی چینلونو نیټورک پروډیوسر او منتظمه پاتې شوې ده. شایسته په ډان ټی وی کې هم پروډیوسر پاتې شوې ده او د ښځو د مقام د هغوی صلاحیت په زیاتولو د جنسونو د توپیر خلاف یې هلې ځلې روانې دي. شایسته تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه.
ډیره مهرباني د تاسو نه هم کو چې تاسو موږ سره په پروګرام کې یې او په دې پروګرام کې بس تاسو د ژوند او د کار په حق له خبرې کو. نو رومبه پوښتنه به زه تاسو نه دا وکم چې شایسته اسلام آباد کې خو تاسو پاتې کیږي خو تعلق مد کوم ځای سره دی؟
زما تعلق ته پیښور نه دی.
تاسو خپل تعلیم هم غلطه نه حاصل کړی دی؟
جی بالکل. بیچلرز ما فرنٹیر کالج نه کړو، بیا زه اسلام آباد ته شفت شو، بیا ما خپل علامه اقبال نه خپل ماسترز ډیگری کړو.
بیا تاسو تعلیم چې دی هغه په کومه شعبه کې تاسو مکمل کړی؟
سٹارټ ما ولې چې ما کوشش دا و چې زه ډاکټر جوړ شم، خو بس انفورچونیټلی پاره کې زما فیوچر جوړ نه شو. خو بیا ما پولیټیکل ساينس کې ماسترز وکړو.
تاسو انفورچونیټلی لفظ یاد کو لکه لبد مرغانو. تاسو څه فکر
کوئ چې تاسو په پته یې چې بچپن نه یو انسان په دې کورنۍ والا وایي چې خالد مونږ دا غواړو چې ته ډاکټر جوړ شې؟ نو بس هغه ماشومان نه مونږ بس دا سوچ کولو چې ښه زه به ډاکټر جوړېږم، زه به هاسپیټل ته ځم، داسې به ما سپین کوټ اچولي. نو هغه یو رنګې داسې خبره وه چې لایک ټول عمر تاسو په یو خواب کې تیر کړئ او بیا چې کله وخت راشي نو هغه وخت شیزونه چې کم دي هغه بالکل ډیفرنٹ شي.
نو اوس چې دا تاسو د معاشرے دا پارا دا ٹولنے دا خیر خیگڑے لا پارا کارونا کوے صرف سوچ کوے آیا ستا دا فیصلہ سما والا کا دا شعبہ سنگ دے تا تاسو سنگ گورے
ما پخل چکل چے انسان یو سرکل کی چی روانی نو بیا آغا وقت ورطا پتہ لگی چی دا ما سرست کی گی لگیا دا زکم طرف تا زم لگیا یا ما خو اس چیزر کل چی شا تا گورم نزویم چی زما چی کم دا دیسیجنو دا دیر خو یو ڈاکٹر ہم ما غکاری چی کم مونگا ایز ان ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ طور بانے مونگا اس کار کو لگیا یو آغا وقت بشاید ما با دا مریضان و علاج پا دوایان اور آغا رنگی کولو اور اس مونگا دا معاشرے علاج چی کم دے آغا پخفل ٹریننگز پا ذریعہ پخل خبر و اترو پاندے پخفل دا معاشرے آغا کیپیسٹی بلڈنگ کول نو دوانو کسا فرق دوم رشتانا کوشش دا دے مقصد یو دے
تاسو دا معاشرے خبر کوئے چی آغا کی کافی خلق رازی اور دیر اپرا خدا نو پا دیلا رکی تاسو تا سدا سے مهم چیلنجو ندی یا مشکلات تی چی ستاسو ورسرا مخدا
چیلنجز خو ډیر دي ولی چې مونږ ته یاد دي چې کله به مونږ خپل ماشومان نو هغه وخت به دا سخ کاریده چې مسلې عمده دي او کله چې مونږ اوس غټ شو نو اوس لږه سیویریټی یې زیاته شوه چیلنجز دا دي چې خلک خپل ځان چې کوم دی هغه بدلول نه غواړي او چینج د پاره چینج چې کوم دی هغه همداسې نه راځي دې د پاره ډیر زیات تګوتو ډیر زیات محنت کار پکار دی ترانسفارمیشن اسې نه کیږي په تعلیم کیږي په گڑا کی گی خخل کو سر چتا سو خبر اتر آگے رنگی کی گی نو آگے کے دا معاشرے ٹول کمپوننٹس انوالو دی خسوب ددا ہوئی چے یو قصب الگ چینج راولی اور آگا چینج با سسٹینیبل اور آگا خ چینج بئی نو آگے دا پارم آگا سڑے دیر ذات محنت کئی دا تعلیم کمے دیر ذات دے کل چتا سو خل کو سر خبر کوئی نو خلق دا وئی چے دا چکم آئیڈیا ڈسکس کئی لگیا دا شاید دا بارنے آئیڈیا دا نو چکل دا سے کانسپٹس مخام خراشی نو بیا انسان لگ ڈسارٹم شی ولی چے مونگا چکم امپریشن خل کو تورکو آگا امدائی چکے دا دیر ذات منفی دے مونگا آگا شے ایکسپٹ کو نا چاہو دا غلطیاں نے مونگ کی دی اور چکل پوری دا غلطیاں مونگا جان نہ نو باسو مونگا چاہتا پل ترقی دا پارا یا چکم خزے اسپیسیفکلی مونگا خبر ہو کو نو آگے ترقی ممکن ہے نہ دا نو دیر ذات چیلنجز ہم دی خو خبر ادا دا چ لائک چکل خلق چیو پا یو مسئلے باندے لگیا شی نو بیا چینج زمرازی
تاسو پا دے فیلڈ کے پا دے شعبہ کے سم رکالا ہوشو بیا تاسو سو آئے پا پخوا کے اس کے سلک دیر فرق راغل دے تاسو دا خلق و دا ذہن او دا سوچ خبر رکھوے کا نا
بالکل گورا کمونگا دیر زیاد شاعتا نزو خو اس زو کا نا ولی چی زما تعلق چی دا نون گورنمنٹ آرگنائزیشن اللہ والا بیا ما میڈیا کے کارم کردے دے دا خلق و چی کم کانسپ نا آگ دخی دکار د پارا بدل چبی دی اس بتا سو گو رہے چھ دا تاسو تم بتائی اور چکم اوریدون کی دیا گی تب ہم پتہ چیزوں دا آباد نیم حصہ چکم ادا خزو باندھے دا اور چکھ کمی دی آگ یو زید دا سے ماتو خچ ال تخی نشتا خبر ہو کا دا زراعت خبر ہو کا دا آفس نو التب تاسو تخذ اخکاری نو فرق راغ لے دے خو فرق دا نمبرو نو باندھے نہ میٹر کئی خبر ادا میٹر کئی چی سمرا خزی دی کیا چی اگی تا اگر رائٹس ملاوی گی لگیا دی کم چی سڑو تا ملاوی گی خبر ادا دا چی پوزیٹیویٹی اشتا ولی چی کلا پورے بمونگا دی شزونو کی نرازو چینجز بمونگ تا نخ کاری اور چینج دا پارا امداد خبر ادا چی کانٹینیو زمونگ دا ارگنائزیشن یا دا معاشرے طرف نمونگ تا پوزیٹیو ریزلٹس ملاوی گی کلا پورے چی مونگ تا بدا پوزیٹیو نخ کاری مونگا مخ کی چلے دے نو کدلتا زما آفس خبر ہے کونو کدلتا پالیسیز دا سی چی اگر ڈسکریمنیشن مانی بیس تھی نو زبا بیا خپلا نشم مخ کی تلے شے مطلب ددی یو اگزامپل دا والا چی کلا ہائرنگ کی گی نو اگر وی چی خزے مبرتی کوئے خزے ولی مبرتی کوئے ولی چی دا با سبا ددی با وعدہ کی گی یا ددی با معشومانی دا با چوٹیانی غواری خد ددی معشومانو تب بیا مونگا پا آفس کے ڈے کیئر چرتا ورکو دا سی اشیزون باندے اس کار روان دے نو مسائل سے کم دی اگر ماشاء اللہ بہتر شوی دی خو اس ہم ڈے زیاد کار پدے شیزون ہم پکار دے چپ آفیسوں کی دا سے پالیسیز راشی چی اگر خزو خزو تا ڈے زیاد سپورٹ کئی
اوری دن کی توار ورکو تاس نا سپختہ نہ دری
وہ علی بات خان اسلام علی وزیرستان بے خان استاد سر بلائنی
ڈیر من ارور چیتا سو ٹیلی فون کرے دے در تہار کلے وایو پختنا مسدا دا مل منی نا
خیستا خون بابا سنا لا رات دو یے جی دا چنج بسران گرا سینو زدا دیاں جی لکه امیر د وزیرستان خلک دي، دا خلک بېروزګاره خلک دي. چل سوال راځي چې کله روزګار زیاتی شي په خلکو کې، پاسي خلاص زیاتی شي، نو پیسې آسه کاروبار زیاتی شي، ستونز به حل راځي. نو یو کاسې په کور کې څه ژوه کاسو دغه قبیله وي، فیملی وي، نو دا به څرنګه چینځ روپیه. چل سوال راځي چې کله کاروبار زیاتی وي، خلکو سره پیسې زیاتی شي، حکومت دا پار خور کړي چې دغه وزیرستان دی او دا پنجاب دی او دغه د بلوچستان دی. دا پوښتنه ده ډېر ډېر مهرباني.
کوم علاقې دي دو خبره کوي لکه دې هغه خو ټول ارسوک پر باندې پوه دي چې هلته د کار ډېر زیات ضرورت دی. ورکوټې نه ورکوټې مسله والا یا د لاز امپلیمنټیشن خبره واوره، د معاشي خوشحالۍ نه والا او د انسان ډیولپمنټ د پروجیکټس نه والا، هر شی میټر کوي. بولې چې کله چې یو علاقه په هغې ټول کنسیډر نه کېږي، نو هغه هلته به څنګه چینجز راځي؟ نو خبره د خلکو معاشي خوشحالۍ دپاره همدا ده چې سکولونه دې هلته وي، ماشومان او ماشومان دې سکولونه ته ځي. بیا هلته چې کم باقی کم شیزونه دي، جابز اپرچونیټیز پکار دي، هغه علاقو کې ډیولپمنٹ پروجیکٹس پکار دي چې هغه خلک هم دي شیزونه نه فائدہ والی. ادروائز خو هغه زدا بالکل یقین کوم چې د معاشي خوشحالۍ دپاره ډېر زیات ضروری دي چې انسان دپاره جاب وي. کله پورې چې دا جابز اپرچونیټیز دي ته اویلیبل نه وي، نو دي دوبه ڈیفینیٹلی آغا رنگ دا حکومت اور نہ صرف ڈیولپمنٹ حصہ جوڑے دے سی بلکہ آگے کے پارٹ ہم نشی اغست ہے. نو امن دیر زیادہ ضروری دے پتے علاقوں کے امن چی راشی، نو بیا با نور خبر چکم دی آغا خپل وقت سرا بہتری شی.
شایسته تاسو خبر کوے چستا سنن سبا پا یو غیر سرکاری ادارہ کے کار کوے لگیا ہے، نو دیکھے ہم آغا خبر رازی چی تاسو دا جنسون دا چارو پو ہے، بیا جنڈر ایکسپرٹ ورتوی، بیا دا رسنے دا چارو پو ہم یا چی میڈیا ایکسپرٹ یا، نو دیکھ اس تاسو سا ایکٹیویٹیز دی سا فعالیتون دی او تاسو پس کم خبر باندی توجہ ورکوے؟
مونگا زمونگا چی کم مین اوبجیکٹیو دی آگا دادے چی ٹی وی باندے یا پرنٹ میڈیا باندے سرنگا چی خزا پورٹری کوی آگا صحیح بیلنس ندا. زمونگا ادارہ چی کم ادا آگا میڈیا چی کم آؤٹلٹس دی تیک میڈیا ہاؤزز خبر رکے، آگا دا الیکٹرانک وی کا دا پرنٹ میڈیا وی، اگر دا یونین وی کا پریس کلبز وی، آخل کو سر ملاوی گی اور آخل ٹرین کوی چی بھائی سرنگ بس اقدامات بتاسو اخل ہے چاہے کہ بیلنسڈ اور نیوٹرل چکم پورٹریل دے دا خزوسی. تم پیو ادارے کے ناست ہے یو پروگرام پروڈیوس کے زم دلتا پا ادارے کے ناست ہے دا سے مونگ رنگ دیرے جاتے خزی راسی دی کم چی خپل روزانہ خپل کورونونا اوزی اور خپل چکم فرائزونا دی آغا انجام کوی، پر مونگ رنگ خلق چکم دی آغا پنا ٹی وی باندھے خکاری اور پنا پرنٹ خکاری. اور اگے وجہ ہم دادا چی نن سبا زمانگا دا میڈیا چکم فوکس دے آغا ایونٹ بیسڈ رپورٹنگ باندھے دے، و دانے کئی چی معاشرے دننا چکم شزونا دی آغا خراب دی، نو آغے دا پارا سوال روچت کی آغا صرف دا تی چی نن دا واقعہ اوشوا دے کے خز سرا دا مسئلے اوشوے، اور آغا مسئلے چکم دی آغا نارملی دا سے انسیڈنٹس وی چی سکے سنسنی دے را جاتا وی چی خز امڑا شوا یا آنر کلنگ والا واقعہ چھونو پا دے بدا سے دبی او بریکنگ نیوز بچلی چی پورا برز بدا خبر چلی، لیکن تب بیا گورے نوٹس کے بچے ماغا رنگی انسیڈنٹ آگے دویم رزم ہو شو درہم رزم ہو شو. نو چی دا میڈیا کم کار دے آگا کار ادا دے چی آگا خپل شدونا چی کم دی آگا بیلنس طریقے سرا، اور معاشرے تا تی سوالونا پری دی تاکہ معاشرے کی یو ڈیبیٹ شروع شی چی شائستہ چی کم خبر کئی لگیا دا آگا صحیح کئی ہم کنا کئی اور دے دا پارا اور کخی خبر کئی لگیا دا نو دے امپلیمنٹیشن دا پارا بمونگا سکو. نو دا کلا پورے چی معاشرے کی دا سوال تاسو پرے نہ دے تاسو زبردست ہے دا میڈیا دلاسا اور دا اگی چینجز نشر آوست ہے.
تاسو چی کم کار کوے لگیا ہے بس تاسو پا میڈیا کے ہم سے تجربہ دا، نو دا سوشل ورک او دا میڈیا چی کم دا تڑاو دے لکہ تاسو سرس ترکو مہا دمرس تکی سمرا مدد کئی چی تاسو لکہ خیبر نیوز کے ہم کار کردے دے انگلیش نیوز کاسٹر ابیا ڈان ٹی وی کے ہم تاسو کار کردے دے، نو دا او بیا ستاسو چی کم دا خیر خیگڑے کارونا دی دا دی پا منز کی سمرا تڑاو دے او بیا دا ستاسو سمرا ہیلپ کئی دا تجربہ دا میڈیا دا کار
دے زیاد ہیلپ کئی ولی چی دا با خبر آنیرم اوویسلی قوم چی کل چی تاسو میڈیا کی نو تول خبر استاسو دا سی چی ولی چی دا جرنلزم چی کم اوبجیکٹیو دی یا کم پرنسپل دی اغا فالو کاؤ مونگا، لیکن کل چی تاسو
په سوسایټي کې راشه او دا سه سوشل ورک کوي هغه کې بیا تاسو دا غي چې دا د خلکو مسائل دی او دا حل کول پکار دي کله تاسو خلکو کې شعور بیدار کوي کله تاسو د خلکو هیلپ مو کوي نو په میډیا دا خبره ولې چې دا چې کوم یو بریج دی د میډیا مینس کې او د سیول سوسایټي ارګنایزیشن مینس کې دا ډېر زیات ضروری دی او دا ضروری ځکه دی چې څومره شیزونه ماته پته لګي هغه زه خپل صحافیان چې کوم زمونږ مرګري دي هغې ته وایي او بیا هغه مختلف آرټیکلس په ذریعې او مختلف ٹی وی پروگرامس په ذریعې کوشش کوي چې هغې باندې څه نه څه چې کوم دي هغه وکړي نو دا دواړه شیزونه یو بل سره چلیږي که مونږ نن دا ووایو چې ښه سیول سوسایټي به آواز لګیاي او میډیا به خپل کار کوي دا کېدی نه شي
تاسو د طرف نه به اوریدونکو ته په لنډو ټکو کې څه پیغام وي
بس اوریدونکو ته به دا وایم چې تنقید مه کوئ کوشش خپل وکړي اور ان شاء الله بیا نور شیدونه بکیږي خو سټیپ بتا سو خپل اخلي
ډیره ډیره مهرباني شایسته چې تاسو موږ سره په پروګرام کې خبرې وکړو دومره وخت مراله راکو
ډیره مننه ملیا ډیره مننه
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګ وی امید کوم چې دا پروګرام بس تاسو خوښ شي وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن
سروې خبرونه تاسو اوریدله اوریدونکو تاسو معلومه ده چې سور وسې وړاندې په کابل کې پاریدلو خلکو یو خزه وژله د دې پیښې د پکتو په افغانستان کې د خصو حقوقو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي د جمهوریت په نننې خبرونه کې په هیواد کې د خصو ژوند ته کتنه شوې ده او د دې د حقوقو موضوع څېړل شوې ده خبرونه په امیر ساحل جوړه کړې ده
په افغانستان کې د خصو ژوند څنګه دی ایا دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاه دوشمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړي ته اور واچاوه دې پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي
بلکه په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پورې کله له خنډزان سره مخامخ شوه کله له شمېر پرمختګونو په تیره بیا په خارجي سیمو کې مخامخ شوه د ښځو د تحصیل لپاره د ښځو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې
یو شمیر پرمختګونه ګڼلی شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې خدای دې چې کم شي ورځ په ورځ زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ویله له سیاسي ګټو سره مل و او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځوي دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په یو منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم د ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینهو لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښي چې هغه خبر شي چې زه څنګه الله ما ته څه ویلي دي دونه بې خبره پېښې ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه عیسی ورته ورښودلی ده چې نارینه داسې حق لري ښځې حق نه دی ورښودلی که نه. وخت چې بیا د خپل حق حقوق نه خبرې شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي. هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تا لا تعلیم کړی یا ته پوهې هغه په بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق او حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق او حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل دی. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سړی وروسته ویلی شي.
خو په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډېر کار دعوې هم شوي دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
لري ولې تر افغانستان کابینې پورې تر افغانستان پارلمان پورې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري د ښځو ورده په دولت کې د ښځو ورده په مدني ټولنه کې د ښځو ورده په رسنیو کې د ښځو ورده په تجارت کې په اقتصاد بخش کې پالی تحصیلاتو کې زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو عملي پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري عملي پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه دی ټولې او کوم اتحادی او ګروپونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامه ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پر تله یوازې مرکزونو ته وه.
هغه ورته چې په افغانستان کې باید کار شوی وای د ښځو لپاره هغه ورته کار نه دی شوی. یعنی د پالیسی لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو که هغه کابل وو که هغه د ولایاتو مراکز وو که هغه د زون لیول باندې وو موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل هغوی ته موږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو باندو کې
اوسیږي هغوی ته رسیدګي زم دکړي.
لیوال هم تر یو حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت، نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت، مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت، نه نړیوالې ټولنې، نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسائل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تیرو 14 کلونو کې په دې لړ کې هم ډیر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله، خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلکو، روشن فکر خلکو، هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه 14 کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې 50%، مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په 30 ولایاتو کې زموږ اعضاوي دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د 30 نه نیولې تر 50% خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جوړې مکاتبو ته ولیږي، په وړکتوب کې دیو باید ودونه ولیکي. د دیو هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نو.
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه؟ دی وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زمونږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته په ډېر درناوی قائل و، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یو تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوې مو راخپل نه شوای کړای. په دې باندې کې موږ په تشه کې یو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایط او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې 1% هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
حالت چې زه غواړم وړاندیز کړم هغه دا دی چې د ښځو چارو وزارت، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې
دو لمړي ټوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله
اردوونکو تاسو واردل چې افغانی فرهنګ اصلا خځې له حقونو نه بې برخې کوي، بلکې دا د افغانی فرهنګ پریښودو او له عصري ارزښتونو یا اقدارو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړې. پوهان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ښځو حقونو لپاره ډیر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هیواد کې لا هم ډیر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د ښځو د حقونو خوندي کول باوري شي. نننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه